Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن پنجشنبه ورځ د 1446 هجري لمریز کال له کب یهود میاشتې ولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له اتمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې اوري چې په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سمې د کابل کندهار لویې لارې یوازې د مسافروړونکو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې وایي چې افغانستان د روغتیا په برخه کې په وروستیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته په خبرونه کې راځي، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د سپین بولډک ولسوالۍ د امنیت قمندانې او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. په کونړ کې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې ویل کېږي وویشت وسلوال وژل شوي دي. یوې سخت دریزې وسلوالې ډلې په سوریه کې د روسیې د هغې الوتکې د ویشتلو مسؤولیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې لسګونو کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د سپین بولډک ولسوالۍ د امنیت قمندانې او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان ضیا اندوراني ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن نو وخت وسلوالو تر حضور یو چات موټرسایکل د بولډک ولسوالۍ امنیت قمندانۍ ته نږدې دروازې ته چاودنه ورکړې ده او وروسته پر امنیتي ځواکونو باندې توریستي برید کړی دی چې امنیتي ځواکونو غبرګون سره مخ شوي دي. په رامنځته شوې لنډمهاله نښته کې دوه وسلوال تر حضور وژل شوي دي او درې پولیس سرتیري زخمیان شوي دي.
یوې بلې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د سپین بولډک د تېرې شپې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې زیات شمېر سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې وویشت وسلوال وژل شوي دي. د کونړ ولایتي شورا یو غړي ولایت خان د جرمني د پی خبري اژانس ته ویلي چې وسلوال د شلټن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې په یوې مدرسه کې راټول شوي وو چې بې پیلوټ الوتکې پرې برید وکړ. تر اوسه سیمه ییزو افغان او د ناتو چارواکو دا پیښه نه ده تایید کړې او دا هم نه ده څرګنده چې وژل شوي افغان طالبان که د پاکستان د تحریک طالبان غړي دي. په کونړ کې د امریکا په هوایي برید کې د وسلوالو د وژل کېدو خبر په داسې وخت کې خبرېږي چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پوځ ویلي په تېر 2010 میلادي کال کې شاوخوا 2000 هوایي بریدونه کړي چې دا د وړم کال په نسبت دوه چنده زیاتوالی ښیي. د جرمني حکومت د چهارشنبه په ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د افغانستان په ګډون د دې هیواد بهرني پوځي ماموریتونه تمدیدېږي. د دغه پلان له مخې چې د دې هیواد د پارلمان تاییدېدو ته اړتیا لري، په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د جرمني سرتیرو شمیر 1300 تنو ته زیاتېږي. د جرمني د دفاع وزیر اورزولا فون در لاین د جرمني ARD تلویزیون ته وویل چې دغه اقدام به د اصلاحاتو له هغه بهیر سره مرسته وکړي چې د افغانستان حکومت پیل کړی دی. د جرمني سرتیري په افغانستان کې د ناتو تړون د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې فعالیت کوي چې زیات شمېر په مزار شریف او کندوز کې ځای پر ځای دي. جرمني چې له 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې ونډه درلودلې، ډېری ځواکونه په اوبخې په مزار شریف او کندوز کې دېره دي. په غزنی کې د کابل کندهار لویه لارې یوازې د مسافرلونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. د غزنی لارون کوونکو وایي چې پرون ماښام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعتراض کوونکو له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې قاتلان به چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي د اوو ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. همدارنګه دوه برمته شوي به هم د تښتونکو له منګولو ژغوري. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې تېره جمعه نامعلومو وسلوالو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو یونیفورم په تنو د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې تنه غړي ووژل، یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه تنه یې له ځان سره بوتلل. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. یو واسق دریز وسلوال ډلې په سوریه کې د روسي د هغې الوتکې د ویشتلو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. عربي ژبې ورځپاڼې الدیار د جیش الاسلام په نامه د سخت دریزې ډلې اعلامیې خپره کړې چې ادعا کوي دا روسي الوتکه د دوی وسلوالو غورځولې ده. جیش الاسلام د دمشق په ختیځه غوطه سیمه کې د بشر الاسد له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. په غوطه کې د روسیې د الوتکې او د سوریې د پوځ په وروستیو عملیاتو که سلگونو این کسان وجل شویده. در روسیه دفاع وزارت ویلی این شپگویش دوله دالو تک هغه محالو غرزده چه خوختلی در لازقیه ساحلی خارپ هوایی دگر که این کینی. در روسیه دفاع وزارت ویلی دی و جنرال پا گردون پالو تک دیر لستنه و شپگ دی عملی کسان سپاره و چه طول پا دی پیخه که امر شویده. د بریتانیا پولیس وای په لویدیس خار سالزبوري کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. د بریتانیا زد د بریتانیا د زد پولیسو مشر مارک راولی پرون په لندن کې خبرلان ته وویل تایید ولای شم هغه نښانې چې معلومیږي د اعصابو د فلج کوونکي ګاز له امله دي. په دې شیبه کې په دقیقه توګه د تثبیت شوو موادو د څرنګوالي په اړه څه نشم ویلی. د مارک لولی په خبره شپږ شپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه 3 کلنه لور یولیا درې ورځې وړاندې په سالزبوري ښار کې بېهوش او په نازک روغتیایي حالت کې وموندل شول. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سمې د کابل کندهار لویه لاره یوازې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. له سیمه ییز خبریال سره تماس نیسو او وګورو چې آیا لاره خلاصه ده که نه. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړې. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې راپورونه وایي په پاکستان کې په پرله پسې پاکستان پرله پسې دریم کال هم د وسلوالو اړوند تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. اسدی رادیو اوري مخکب خبرونو کې مو اوریدل چې په غزنی کې د کابل کندهار لوی لارې یوازې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوې ده. همداشبه د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال د شریف الله شرافت راسره د ټلیفون په لیکه د شرافت څخه خبرونه ته راغلاست. بله شرافت زموږ غاوري داس معلومیږي چې د سیمه ایز خبریال سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. تر هغو چې زموږ اړیکه ټینګیږي او په دې اړه به تاسو ته نور معلومات درکړو. د نړیوال بانک د نوي خپره شوي راپور له جزئیاتو مو خبرو. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې نوی خپور کړی د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګونو ستاینه کړې. په راپور کې چې د ناامنۍ په وړاندې د پرمختګ عنوان ورکړل شوی دی د افغانستان د روغتیا سیستم د ښه خدماتو د وړاندې کولو یوه بېلګه بلل شوې ده. نړیوال بانک دغه راز په دغه راپور کې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې چې افغانستان په اوس وخت کې په نړیوال معیار د با کیفیته صحي خدماتو په وړاندې کولو کې ورسره مخامخ دی. د دې راپور نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د نړیوال بانک تازه راپور ښیي چې افغانستان له 2003 میلادي کال را په دې خوا د روغتیایي خدماتو د رسولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په راپور کې چې د مارچ میاشت په شپږمه نیټه له واشنګټن څخه خپور شوی دی راغلی دی چې حتی په ناامنو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. خو نړیوال بانک وایي چې تاوتریخوالی او ناکراریو په افغانستان کې په لازمه او معیاري توګه د روغتیایي خدماتو بهیر ټکنی کړی دی. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په 15 کلنۍ کې د ماشومانو د مړینې سطحه 40% کې راټیټه شوې ده. راپور وایي په 2015 کال کې له هرو زرو زیږیدلو ماشومانو څخه یو نوی مړه شوي دي. حال دا چې په 2003 کال کې بیا دا شمېره په هرو زرو ماشومانو کې 110 شوه. د نړیوال بانک موندنې ښیي چې پر وخت د صحي خدمات وړاندې کول او د روغتیا د یو دوامدار سیستم موجودیت د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګ له مهمو عناصرو څخه دي. په نړیوال بانک کې د تغذیه او نفوسو د برخې مسؤل ټایم ایونس ویلي، په افغانستان کې د ناامنیو او وسلوالو له فعالیت سره سره د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پرمختګ هغه څه دي چې نړیوال باید ترې ډېر څه زده کړي. په راپور کې د خدماتو وړاندې کولو په لومړیو کرښو کې د هغو غیر حکومتي ادارو یا انجیوګانو د فعالیت ستاینه شوې ده چې د روغتیا په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نړیوال بانک په خبره د دې انجیوګانو 72% کې پخپله د افغانانو دي. نړیوال بانک د بیلګې په توګه د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا د امیدوارو میرمنو د معاینې یادونه کړې ده او وایي چې له 2010 کال راهیسې دا بهیر 3.5% کې پراخ شوی دی. خو د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مسؤل شوبهم چودري په دې راپور کې ویلي دي چې د روغتیا د سیستم د لا باکیفیته کولو او له نړیوال سټنډرډ سره د برابرولو او ټولو خلکو ته د معیاري خدماتو د رسولو لپاره افغانستان لا هم اوږده لار په مخ کې لري. په راپور کې هغه چیلنجونه هم یاد شوي دي چې د افغانستان روغتیایي سکتور ورسره مخ دی. د میندو د روغتیا د بهیر ټاکنه کېدل، د ارقامو او معلوماتو د راټولولو پر وړاندې خنډونه، په ځانګړي ډول په ناامنو سیمو کې او له نړیوال معیار څخه لرېوالی د صحي خدماتو د وړاندې کولو په مخ کې هغه چیلنجونه دي چې د نړیوال بانک په وینا باید د حل او د منځه وړلو لپاره جدي کار وشي.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په باب مو د نړیوال بانک د نوي راپور جزئیات واورېدل. د ازادي راډیو له سمیز خبریال شریف الله شرافت سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. شرافت صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار وایي چې یوازې د مسافرونکو موټر پر مخ خلاص شوی او دا هم وروسته له هغې چې افغان ولسمشر د اعتراض کوونکو له مشرانو سره غږېدلی او هغوی سره یې ژمنه کړې ده چې د هغې پیښې قاتلان به چې دوی اعتراض سره ایستلي د 2 ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري او همدارنګه به هغه 2 برمته شوي هم د تخته کله منګولو ژغوري. که اوریدونکو ته ووایي چې اوس دغه لاره خلاصه ده که څنګه؟
بالکل نوري صاحب، سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو یادونه ورته وکړله درنو اوریدونکو ته، همدغسې تېره ورځ ناوخته ولسمشر محمد اشرف غني له لاریون کوونکو سره د ټلیفون پر کرښه خبرې کړې دي او هغوی سره یې ژمنه کړې ده چې ستاسو هغه کومې غوښتنې به پوره کوي او هغه کسان چې قاتلین دي او هغه کسان چې برمته شوي دي هغه به په 2 ورځو کې مثلا د قانون منګولو ته سپاري. خو دغه لاره لا اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او احتراز روان دی. دغه پرېکړه تر 9 بجو وروسته به منل کېږي، هغه وخت چې دغه کم وژل شوي کسان دي دغه جسدونه به خاورو ته سپارل کېږي او د هغوی جنازې به کېږي تر 9 بجو وروسته. او مسافر لاریون کوونکو لا هم خپل به لاریون ته ادامه ورکوي. دغه 2 ورځې په ښار کې به هم خیمې ولاړې وي او هغه به د ښار له واټونو تېسته کېږي، یعنی چپ غرق تر څو خلکو ته د ازار سبب ونه ګرځېږي. د ترافیکو پر مخ به لاره خلاصه وي، خو یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکول شوې ده دغه د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره باندې چې په هغه کې مثلا مسافر وړونکي وي یا مثلا په هغه کې د ترکاري مواد، ترکاري یا دغه راز د خوراکي مواد وي لکه غوښې او دې ته ورته نور هغه څه. خو لاریون کوونکو هم دغه ما چې وړاندې د دغه ولایت د والي د ویان محمد عارف د نوري سره خبرې کولې، د ویل چې مثلا دغه غوښتنې لاریون کوونکو هم منلې دي او ما خپل هم چې د لاریون کوونکو سره خبرې کولې دي ولوو موږ دغه څه منلې دي، خو دا فکره موږ وړاندې خپل هم کړې وه. نو اوس دی وایي چې مثلا موږ دغه 2 ورځې هغه کسانو ته یوازې اجازه ورکوو چې هغه مسافر وړونکي وي او دغه راز مثلا دغه د خوراکي مواد په خپله بار وي هغه هم د 2 ورځو لپاره. که چېرې 2 ورځو وروسته موږ غوښتنې ونه منل شي موږ بیا هم لاره چړو، ولې خو لاریون لا هم دوام لري. لاریون پای ته رسېدلی نه دي، صرف د دغه محدودو کسانو پر مخ باندې لاره خلاصه شوې ده.
د اعتراض کوونکو له مشرانو سره افغان ولسمشر په ټلیفوني دا خبرې کړې او دا ژمنې ورسره کړې که څنګه؟
او د ټلیفون پر کرښه، د ټلیفون پر کرښه دا خبرې ورسره کړې دي او ژمنه یې ورکړې ده چې ستاسو غوښتنې به منل کېږي او ستاسو پر حق یاست، ستاسو دغه به کوو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې د دغې کورنۍ چې وژل شوي 3 تنه تر اوسه پورې نه وښخ شوي، موږ تر اوسه پورې په دې اړه راپورونه نه درلودل. په دغه پیښه کې چې په د قرباغ په ولسوالۍ کې رامنځته شوی وه، د یوې کورنۍ درې تنه غړي چې په مرموز ډول وژل شوي وو، یوه مېرمن هم ټپي شوې وه، او دوه تنه هم په دې پیښه کې حمله کوونکو له ځان سره وړي دي. دغه درې تنه چې تاسو ویلي چې اعتراض کوونکي وایي چې مړي به اوس خاورو ته سپاري، دا همغه درې تنه دي چې اووه ورځې مخکې په دې پیښه کې وژل شوي وو او تر اوسه نه وو ښخ شوي؟
بالکل همداسې مسله د دوی هم همدا اوس تر دا اوسه پورې لېږدوله، تر اوسه پورې جنازې نه وې شوي. نن 9 بجې د دوی جنازه ښیي، او هغه په قرباغ ولسوالۍ او دغه غزني ښار کې له دغه خیمو سره تر هغه تر دغه 9 بجو وروسته کله چې جنازې وسولې، وروسته به بیا دغه لاریون کوونکي د اوو ورځو لپاره دغه هغه موټر چلوونکي هغه موټر سپرلۍ ته اجازه ورکوي چې په هغوی کې مسافر باندې مسافر وي، او دغه راز په هغوی کې خوراکي مواد وي.
بله، ډېره مننه د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافتو چې په غزنی کې د اعتراض کوونکو د اعتراض له وروستي حاله خبر وورو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې ده چې په اوو ورځو کې به د هغې پیښې قاتلان چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي دي نیسي، او دوی هم د وو ورځو په مخه دغه لاره یوازې د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاصه پرېږدي.
ازادي راډیو د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ د یو ځانګړي پروګرام له لارې نمانځي.
این برنامه ویژه پنجشنبه از ساعت 10 الی 12 بعد از ظهر به طور زنده از امواج رادیو آزادی.
د خبرونې میلمانه به د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي.
اگر میخواهید شما هم در این بحث شرکت کنید، پس به شماره 0700-822-755 به تماس شوید.
او د اړیکې لپاره زموږ بل شماره ده 0999-40-50-40.
نن مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ازادي راډیو هم په دې مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري. نن د ورځې په اوږدو کې که ازادي راډیو واوري د ښځو په اړه، په د ښځو په افغانستان کې د حقونو او دغه راز نورو ستونزو په اړه بېلابېل راپورونه او دغه راز په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم لرو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرامونو کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د سولې پروسې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، د سولې د مذاکراتو د ناکامېدو وړاندوینه سر له اوسه کېدای سي. مقاله د کابل پروسې دوهمې غونډې ته اشاره کوي چې د فبروري میاشتې په 28 نیټه وسوه، او پکې ګڼو سیمه ییزو او نړیوالو استازو ګډون وکړ. مقاله وایي د دې ترڅنګ د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر وړاندې سربیره داسې مذاکرات په بینتیجې وي. مقاله یو شمیر دلایل ویلي چې په لیکنه یې لومړی د امریکا او نړیوالې ټولنې پر فشارونو سربیره پاکستان په افغانستان کې خپله د ستراتیژیک عمق پالیسي نه ده بدله کړې. مقاله لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی لخوا طالبانو ته د خوندې ځایونو او مالی مرستو سربیره د دغه هیواد جمهوری حکومت هم په سیمه کې د سخت دریځي تلمن وهي. مقاله د خپلې خبرې لپاره دوهم دلیل لیکي چې په افغانستان کې جګړه نور هم پیچلې شوې ده، ځکه په دې جګړه کې اوس روسیا، ایران او چین هم شکل شوي دي. له همدې کبله جګړې ته د پایتخت ایښودلو په هدف یوې موافقې ته رسیدل نور هم ستونزمن شوي دي. مقاله دریم دلیل دا وایي چې افغان حکومت افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو سخت دریځو لپاره هیڅ ډول پلان نه لري. څلورم، طالبانو ته د سولې په بدل کې امتیازات شایي له مخکې ترلاسه شوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. مقاله یادونه کوي چې پخواني جهادیانو افغانستان ته د میلیاردونه ډالرو مرستې خپلو ځانو ته اخیستي، او ګڼ جنرالان یې په امنیتي ادارو کې ځای سوي دي. نو دا روښانه نه ده چې د پخلاینې په بدل کې به افغان حکومت د طالبانو ځینې غوښتنې څه ډول پوره کړای سي. امریکایي ورځپاڼې واشنګټن ټایمز هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان اقتصاد پر کرهڼ ولاړ دی، خو د دې هیواد د ناخالصو عوایدو شاوخوا نیمایي برخه د کوکنارو له کره لاسته راځي. مقاله لیکي چې د افغانستان څخه هیروین پاکستان او ایران ته انتقالیږي، او له هغه ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته وړل کیږي. مقاله لیکي چې د مخدره موادو قاچاق د افغانستان ټولنه په اداري فساد اخته کړې، او په دغه هیواد کې جګړه زیاته کړې ده. د طالبانو 40% عاید د هیروین له لارې دی. او د نړیوال بانک یو راپور وایي پر دوامداره ناامنۍ سربیره افغانستان د روغتیا په برخه کې پیاوړي او اوږدمهاله لاسته راوړنې لري. راپور وایي چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې له 2003 کال راهیسې د پام وړ پرمختګ کړی دی. راپور وایي له 2003 څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې تر خپلې 15 کلیزې مخکې د هر زرو مړو کېدونکو کوچنیانو په شمېر کې 40% کمی راغلی دی. راپور همداراز په ټول افغانستان کې د روغتیا سکتور ارزولی او له 2003 کال راهیسې له روغتیایي نظامه نیولې تر تاسیساتو او نورو اسانتیاوو پورې په ټولو برخو کې پرمختګ یادوي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بوجو د ماخام تر وو بوجو پورې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازي اوریدلای شي. راپور نوای چې پاکستان پر لپسې دریم کال بیا هم د وسلوالو اړوندو پیښو سره لاس او ګریوان و او په دغو پیښو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې کارپوهان له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقاد کوي چې د سخت دریځۍ پر ضد یې لازم او جدي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه نور حال د رضوان مراد په راپور کې.
د فرانسې خبري اژانس په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز د راپور په حواله وایي چې په پاکستان کې په تیر میلادي کال کې د 2014 کال په مقایسه د وسلوالو ډلو اړوند تاوتریخوالی 21% کې کم شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې په تیر 2018 کال کې تاوتریخوالی په پاکستان کې 4131 کسان مړه او ژوبل کړي دي. حال دا چې دا شمېره په 2014 میلادي کال کې 4310 وه. تر هغې مخکې په 2015 کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په تاوتریخوالي کې د 6540 کسانو مرګ ژوبله تایید شوې وه. په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې له دریو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د تاوتریخوالي د کمېدو یو دلیل په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو چې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره یې وکړل. فرانس پریس اژانس وایي په پاکستان کې وسلوالو ډلو پورې مربوط تاوتریخوالي د کموالي موضوع په داسې وخت کې مطرح شوی ده چې تروریستانو ته د مالي منابعو او د هغوی د تمویل د څارنې یو نړیوال سازمان تیره میاشت پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د دې سازمان تر څارنې لاندې دي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا په پاکستان کې لا هم د سخت دریځو وسلوالو ډلو ځینې کړۍ شته چې د خونړیو بریدونو توان لري. کارپوهان لیوی مودی راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې دا هیواد د سخت دریځۍ او وسلوالو ډلو پر ضد هغه شان چې په کار ده ګامونه نه پورته کوي. په اسلام آباد کې فعال د څېړنیز مرکز راپور بیا وایي که څه هم امنیتي وضعیت ښه شوی خو د داعش په شان نوې سخت دریځې ډلې صحنې ته راوتلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی چې سلګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کلونو کې د دې لپاره چې پاکستان د حقاني شبکې او افغان طالبانو په شان ډلو پر ضد اغیزمن ګامونه نه دي اخیستي د پوځي مرستو په ځنډولو سره پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گاونده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې په پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. له طالبانو سره د سولې د خبرو د امکاناتو او دغه راز په افغانستان کې د سولې او سیاست په ډګرونو کې د ښځو د ونډې. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي هم ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظریات د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په بریتانیا کې په زهرو د یوه روسي د وژل کېدو پیښې یو وار بیا په دې مادې د روسیې د حکومت د مخالفانو وژنو د پام اړولی دی. ادعا کېږي چې وژل شوي روسي د بریتانیا لپاره جاسوسي کوله. د روسیې اجنټانو له لوري په زهرو د وژنو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې چې عصمت سروان ترتیب کړی اوري.
سرګی سکریپال او 33 کلنه لورې یولیا سکریپال د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې په بریتانیا کې وموندل شول چې پر یوه اوږده چوکۍ بې هوشه پراته ول. 68 کلن سکریپال پخوا د روسیې په پوځ کې ډګروال و. بریتانیا چارواکي وایي چې سکریپال او لورې په یوه ناپېژندل شوې ماده له حاله وتلي و. د سه شنبې په ورځ په روغتون کې د دوی حال ښه نه و. په 2018 میلادي کال د روسیې یوې محکمې سرګای سکریپال په لوی خیانت یعنی جاسوسۍ تورن کړی و. پر دا تور هم لګول شوی چې په اروپا کې د روسیې ایجنټانو نومونه د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ایجنټانو ته ښودلي دي. په همدې حال کې د بریتانیا رسنۍ وایي چې لومړني راپورونه ښیي چې سکریپال او لور یې د فنتانایل په نوم په مادې مسموم شوي دي. فنتانایل یو ډول مخدر مواد دی چې د مسکنو درملو په توګه هم کارول کیږي او تر مورفینو لږ تر لږه 50 برابره قوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا د زهرجنو موادو په وسیله د خپلو مخالفانو په مسمومولو کې په لاس لرلو تورنه کیږي. د بریتانیا د ساینس پوهانو د یوه راپور له مخې دوی ته څرګنده شوې وه چې د روسیې خاصو ځواکونو په 2002 میلادي کال د مسکو په دوبروفکا تیاتر کې له چچنایي بلتون غوښتونکو څخه د 800 تنو برمتو د خلاصون لپاره له فنتانایل څخه کار اخیستی و. د دې کیمیایي مادې د استعمال له کبله تر 140 زیات یرغمل مړه شول. الکساندر لیوتیوننکو په 2018 میلادي کال مسموم او وبشل شو. نوموړی د روسیې د ملي امنیت ادارې یا FSB پخوانی افسر و چې لندن ته تښتېدلی او هلته سیاسي پناه اخیستې وه. د عدلي طب ماینو وښوده چې د پولونیم 210 مادې نښې د لیوتیوننکو په بدن کې شته. په 2018 میلادي کال د بریتانیا له لوري له یوې څېړنې سره سم په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو کلک شواهد شته. د دې تحقیق له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د استخباراتو رئیس نیکولای پتروشیف په همغه وخت کې د لیوتیوننکو د مسمومیت احتمال تایید کړی و. الکساندر لیوتیوننکو په پیل کې د روسیې جاسوس و خو وروسته د کرملین پر منتقد بدل شو. د لمړي مخکي په یو لیکي پوتين تورن کړی و چې د د وشلو امر یې کړی و.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کندهار چارواکي وایي تیر شپه سپین بولډک ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ او د لوی لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. په کونړ کې د امریکا د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې 28 وسلوال وژل شوي دي. په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي د ولسمشر له ژمنې سره سم د کابل کندهار لوی لارې یوازې د مسافرلونکو موټرو پر مخ د 2 ورځو په مخه خلاصه کړې ده. یې به څر درې وسلوال ډلې په سوریه کې د روسي د هغه الوتکې د وشتلو مسولیت په غاړه اخیستی چې د نسکوریدو په نتیجه کې په لزګونو کسان وژل شوی او د بریتانیا پولیس وایي په لویدیس ښار سالزبوري کې د روسي د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فایلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی.
د ژوند رنگونه
پوهیا له یو سی وفا د کابل پنتون استاد
سره د دې کابل پنتون کې درس ورکوي. تابان میرمنې په کور کې کار پر دامسته څنګه کوي چې ټول ته ورسیږي؟
سخت ده چې هم کورنۍ ژوند ته ورسیږي او هم مسلکي ژوند ته ورسیږي. خو پر ډول بیا هم که څوک غواړي په دری کې وای خواستم ته ونستان است فرانسوي کې هم داسې یو استلار تلرو.
فرانسوي کې څه رقم ده؟
فولوار سی پوفوار.
مانای
مانای غختل ورتیا ده یل څه یو غړی هغه کولای شي. بیا هم سخت ده سبای باید وخت پاسې ګل خو به خپل کار چې نور میرمنه دی ورځ په جریان کې کوي غم سار وخت کو. بیا چې کور او زو توان چې دلته په پونتو کې کار دی تر 2 بجو 3 بجو دلته هم او سره لږ چې کور ته ولاړ سم بیا ماشوم مې ده هغه هم باید وساتم هغه را پسې خفه شوی ساتری غواړي مینا غواړي. خو بیا هم خپل کوشش کوم تر اخر هدا تر 9 بجو کله لاسه به د شپې زه خپل کار کې مصروف یم.
کله چې دی ورځ راځي دلته ماشوم دی لچا سره
ماشوم می هر سار مور ته بیایم ځکه مور می ډیر ماشومان خوښي کې اوس ته وړ ماشوم کور کې نشته.
د کور کارونه کې کوم کار دی خوښي او خوښي کولای شي؟
آشپزي می ډیر خوښي او پکې راحت هم یم.
چی شي ښه پخې؟
کړایي او قابلی ښه پخم.
نور کار مثلا کالی مینځل دي د کور صفاکاری د شایند دو سره څومره علاقه لري؟
دو سره هم زه علاقه لرم. کالی مینځل خو اوس اسانه سوی په خو وختونه دي ماشين ته کالی واچو پسند کې نور کړنم کېږي.
تاسو په نظر هغه میرمنې چې هم له کور نه بهر کار کوي هم په کور کې دوی څه وکړن چې ټولو ته سمې ورسیږي؟
سبای باید ډېر وخت پاسېږي، ماسپښین هم یا مازدیګر هم چې کور ته ځي فقط ډېره انرژي باید ولري. نو یو غړی د کورنۍ درته مازدیګر یا ماښام ووایي چې کار دې ډېر وکړو یا ستړی شوې یا مننه، همدا هم ډېر تاثیر لري. یعنې روحیه هم چې ورکړل شي چاته هغه هم بیا کولی شي چې ښه کار وکړي.
تاسو ته خپله څنګه په کور کې کوم څوک ستاسو روحیه درکړي؟
ما ته خپل خاوند مې ښه عادت لري او زه چې کله که کار مې ډېر وي اشپزي هغه ته پرېږدم یا ماشوم بیخي هغه ساتي شیدې ورته جوړوي. حتی په همدې خاطر چې زه ورته ډېر احترام لرم ځکه ډېره زیاته مرسته ما سره کوي. همدا ډول مور پلار مې دي هغوی هم همیشه وایي چې کار دې ډېر وکړو آفرین. همدا خبرې دي چې ما ته ډېر